السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته، افغانستان کې د طالبان حکومت وایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې بې ځای دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې دا اندېښنې ځکه مطرح کیږي چې افغانستان په دغه ناسته کې حضور نه لري تر څو خپل مستند دریځ او حقیقت وړاندې کړي، او په ټکو یې ځینې هیوادونه له همدې خلا څخه په استفادې د افغانستان د امنیت په باره کې پروپاګند کوي. نړیوال سولې او امنیت ته د تروریستي اعمالو د ګواښونو تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د سیمې لپاره یو جدي ګواښ وبلل شو. په دې غونډه کې وویل شول چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سره له دې چې بریدونه کم شوي دي، خو بیا هم سیمې او له سیمې اخواته یو جدي ګواښ جوړوي. خو ښاغلی مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان امن دی او په دې هیواد کې هیڅ بهرنی او خپل سرې ډله حضور نه لري. مجاهد پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي، ظاهرا پاکستان ته په اشاره وویل چې داعش په افغانستان کې مات شوی او په گاونډ کې ځاله جوړه کړې ده. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په دې وروستیو کې په کابل کې پر یو چینایي رستوران د برید مسؤلیت ومانه چې د یو چینایي وګړي په ګډون وڅنه پکې ووژل شول. افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت د متحدو عربي اماراتو له زندانونو د شاوخوا 108 افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. وزارت خپل ایکس پاڼه کې اعلامیه کې وویل چې دغه بندیان د متحدو عربي اماراتو مشرتابه د دغه هیواد د ملي ورځې په مناسبت خوشی کړي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو شمیر خوشی شوی افغانان هیواد استانه شوی او د پاتې کسانو د استنولو بهیر به هم د اړوندو قانوني پروسو تر بشپړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. وزارت زیاتوي چې د دغو افغانانو خوشی کېدل د وزارت د ځانګړو لارښوونو او په متحدو عربي اماراتو کې د سفارت د پرله پسې هڅو په پایله کې ترسره شوي دي. د پاکستان پوځ د پنجشنبه په ورځ وویل چې په بلوچستان کې د بلتون پالو پر ضد پوځي عملیات چې یو اونۍ دوام وکړ پای ته رسولی دي. پوځ ویلي چې د دوه عملیاتو په ترڅ کې چې د دې ایالت په بیلابیلو ناآرامه سیمو کې ترسره شول 214 وسلوال وژل شوي دي. د خپلواکو منابعو لخوا د دغه شمیر تایید ګران دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې بلوچستان چې د پاکستان تر ټولو لوی او وروسته پاتې ایالت دی، پکې د شنبه په ورځ هغه مهال نږدې ټولې چارې په بشپړه توګه ودرېدې چې بیلتون پالې بلوچ لیبریشن آرمی BLA ډلې په ښوونځیو، بانکونو، بازارونو او امنیتي تاسیساتو بریدونه وکړل چې بلوچستان کې د دغه ډلې تر ټولو لوی عملیات ګڼل شوي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو او ایران تایید کړي چې دواړه لوري به سبا جمعه د فبروري په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې په لوړه کچه خبرو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې داسې ښکاري دغه خبرې چې د چهارشنبه د ورځې ناوخته لغوه شوې وي تر ټولو ښه فرصت ګڼل کیږي چې په فارس خلیج کې د یوې لویې پوځي شخړې مخه ونیول شي. د راپور لمخې د خبرو لپاره د عمان د پلازمینې انتخاب اسانه نه و. دواړو لورو یې د ځای او اجنډا پر سر اختلافات درلودل. تهران په عمان کې د دوه اړخیزې ناستې غوښتنه کوله او واشنګټن په پیل کې په ترکیه کې د سیمایزو قدرتونو په ګډون پر څو اړخیزو خبرو ټینګار کاوه چې وروسته یې د لنډ مهال لپاره خبرې وځنډولې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. افغانستان کې تیر یو کال کې د ماینونو او د جګړو څخه د پاتې نو چاودو توکو له امله سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان په ځینې سیمو کې د پوهنتونونو تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو له شمولیت پرته پیل شو.
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغ وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوم.
د خوست د ځاځي میدان د اوسیدونکو حال هم اخلو.
توس خپل په دلیارې روغلې اول بنیادی مشکلې مون سرک سره دي چې مون تاسیسي سرک جوړې دوه په دغه خوا جوړ شي. دویم دا چې داسې مون تقریبا څلور سوه کورې مون دی وا یو کې.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت کې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې په تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او د تیرو جګړو څخه د ناچاودو توکو له امله نږدې نوي کسان مړه او 323 نور ټپیان شوي دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد وایي په تیر کال کې د دې ادارې لخوا د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنې 193 پیښې ثبت شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم وایي چې د دوی ماشومان د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
وایو اتکلان خورای د ناچاو د توکو په چاودنه کې وزل سوای دی. د بدخشان ولایت د تګاب ولسوالۍ دی اوسیدونکو د پنځم پورز د نوم لخبرولو پرته ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دا پیخه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د اوسپنو یو اخیستونکی سیمې ته ورغلی و او د هغه خورای او یو شمېر نور ماشومان ترې شاوخوا راټول شوي و.
ماین الوتی او د خورایي مې یو لاس له منځه تللی او مخې ژوبل شوی و او روغتون ته له رسېدو مخکې سا ورکړه.
د کندز ولایت یو اوسیدونکي امان الله هم وویل چې د دوی په خپلوانو کې یو ماشوم د څارویو د څرلو پر مهال د ناچاو د توکو د لمسولو له امله ووژل شو.
دا هلک تقریبا لس کالن او زمونږ له نږدې خپلوانو و چې له 15 نورو ماشومانو سره واګانو څرولو او ځینې لوبو لپاره تللی و. یو ناچاو دې مرمۍ پیدا کړی و کله چې غوښتل پرې لوبه وکړي چاودلی و او ټول شهیدان شول.
په افغانستان کې ماشومان ډېر ځله د دې پټ دښمن قربانیان شوي دي. د طالبانو حکومت پیښو سره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې په دې وروستیو کې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو شمېرې اعلان کړي او ویلي دي چې سږ کال نږدې 70 قربانیان ماشومان و. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد د چهارشنبه په ورځ د دلبې په 15 د دې ادارې په اکسپرنه خپور کړي ویډیوي پیغام کې ویلي چې تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله نږدې 90 کسان وژل شوي دي. د په افغانستان کې د دې چاودنو د تلفاتو په اړه زیاته کړه.
ملی ادارې د منطقې د انسجام او همغږۍ ریاست په ملي ډیټابیس کې 193 پیښې ثبت شوې دي چې له امله یې 70 کسان له منځه تللي او 323 کسان نور ټپیان شوي دي چې په دې کې د کوشنیانو فیصدي 5.5 ته رسیږي.
ښاغلی حماد ویلي چې د ادارې د همکار ادارو سره په همغږۍ کې تیر کال د ماینونو او ناچاو د توکو څخه ککړي اته 50 کیلومتره سیمې پاکې کړي او 4,240 ډوله ماینونه او ناچاو د مهماتو کشف او شنډ کړي دي. خو نوموړي ټینګار کړی چې لا هم په دې هیواد کې له 1,600 کیلومتره څخه ډېرې سیمې په ماینونو او ناچاو د مهماتو ککړي پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم د سه‌شنبه په ورځ د دلوې په 14 په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې اعلان کړی چې افغانستان په نړۍ کې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله د لوړې کچې تلفاتو درلودونکو هیوادونو په منځ کې دریم ځای لري. د دې ادارې په ټکو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو قربانیان په عمده توګه ماشومان دي چې د تلفاتو 80% جوړوي. یو نماز یا تکړه چې ماشومان ډیرای وخت د ناچاو د توکو سره د تماس په پایله کې د لوبو پر مهال ټپیان یا وزل کیږي. د ماشومان د شورنې سازمان سیف د چلډرن د روان کال په اقرب میاس کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ زوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. سیف د چلډرن وړاندې د 2006 څخه تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د دونکو وسلو د نوړ اغیز په نوم په یو راپور کې د نومبر په 16 د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویپړنه خبر کړي راپور کې وویل چې افغانستان د وسلو لپاره په نړۍ کې یو له هغو ککړو هیوادونو څخه دی چې هر میاس له 50 څخه ډیر خلک چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین ماینونه د انسانیت دښمن بولي او ټینګار کوي چې په سیمه کې د ماینونو او ناچاو د توکو د لیدو پر مهال باید څو مهم ټکي په پام کې ونیول سي. د دې ډلې کارپوهانو له ډلې حبیب الله فدا ازادي راډیو ته وویل
هیڅکله هغه ځایونو ته ورنه شو چې ماینونه ناچاو د توکي ولري، ماینونه او ناچاو د توکي په لاس کې روان خلو، او ککله هم د ماینونو او ناچاو د توکو سره مخامخ کیږو د مین پاکۍ د عاجل شمیرې سره اړیکه ونیسو تر څو وکولای شو خپل او د خپل هیوادوالو ژوند د ماینونو او ناچاو د توکو د خطر څخه خوندي وساتو.
د څلورو لسیزو جګړو په اوږدو کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د بیلابیلو ډلو لخوا ماینونه ایښودل شوي دي. طالبان چې پخوا د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره په جګړه کې یو لهکیلو ډلو څخه و، په دې هیواد کې د ماینونو په ایښودلو هم تورن دي. په افغانستان کې د ایم ډی سي په نوم د ماین پاکۍ د مرکز مشر شهاب حکیمي د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله د تلفاتو شمیر هر میاشت شاوخوا 8 تنه دی او په دغه هیواد کې 8 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د توکو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پانتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو له شمولیت پرته پیل شو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د یادو سیمو لپاره نوی تحصیلي کال به د دلوي په 15مه پیل او د راتلونکي 415 کال د جوزا په 1مه پای ته ورسیږي. له لوړو زده کړو یو شمیر محروم انجونې وایي که یې پر زده کړو بندیز نه و لګول شوی اوس به فارغانې او په خپلو تحصیلي رشتو کې به د دندو خاوندانې وي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل سول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دلوي په 12مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1404 کال د دلوي په 15مه د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1405 کال د جوزا میاشتې په ومه نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د را روانې هود میاشتې په 14مه پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 16مه به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي چې د طالبانو حکومت له خوا په زده کړو بندیز ژوند سخت اغیزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت له خوا د انجونو په زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغ وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې پر راتلونکي وروحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکان لپاره پرانیستل کېږي درد د ناهیلي بې عدالتي احساسومه. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق درته ورکړل سي، ځکه زده کړه چې ده امتیاز نه ده.
د بامیان ولایت اوسیدونکي او لزده کړو راګرځول شوي وی بل انجلۍ چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالۍ شوی واقع د لومړي سمستر له پایل سره هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلي کړل. دی وویل چې کورنۍ په سخت اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
فارغ شدیم همزمان کنکور دادیم اونا امسال سال چهارم میشن از فارغ میشن بخیر ولی ما
انوز دمو صنف 12 ما دمو بسیار دردناک است. خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم. همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم. زیاتر دخترا که ما میبینم کلا افسردگی داره.
دوایی که زموږ پوهنتونونه نه وتړل سوي زه سقال فارغېدم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې سقال څلورم کال دی او له پوهنتونه فارغېږي، خو موږ همهغسې دولسم پاسې پاتې سوو او دا ډېره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډېر اغېز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړي یو. موږ په ډېرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا دولس کاله زحمت خوسي سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینې وروسته د 415 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 415 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسیږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1404 کال د سنبلې په 15مه پایل او د 415 کال د جدي په 15مه پای ته ورسیږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د نجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځیو او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي، که په دینی برخه کې وي، که په عصري برخه کې وي، د هیواد په پرمختګ کې، د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري، بلکې د ټولنې په ناوړو دودونو په له منځه وړلو کې، په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دې بوته هم پام وکړي او د دې کار لپاره لازم شرایط هغه آماده کړي.
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاس کې پوهنتونونه د انجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د انجونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول سوې، خو له نږدې څلورو کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاس کې انجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې چې زرګونه دوی بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ښځو برخه سخته اغېزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربېره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له دوی د خپلې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړې، خو طالبانو تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی، بلکې دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي، خو نړیوال افغان میرمنې نجونې او د دوی د حقونو ملاتړي د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی د روغتیایي خدماتو، زده کړو، مخابراتي شبکو او کلیوالي لارو او سړکونو په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځاځي میدان د خوست ښار شمال ختیځ لوري ته شاوخوا 8 کیلومتر لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا له کورم سره ګډه پوله لري. نور تفصیل د مشال رادیو د همکار نجیب الله الوخیل په دغه ریپورت کې.
د خوست د ځاځي میدان د سرحدي ولسوالۍ د لر پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې دوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې حتی لومړنۍ اړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي خدمتونو، ثانوي دورې زده کړو، کلیوالي لارو او سړکونو او په مخابراتي اړیکو کې د ستونزو یادونه کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو دوی ته پاملرنه غواړي. یو تن قومي مخور علي مرخان مشال راډیو ته وویل
تاسو خپل په دلیارې روغلې اول بنیادی مشکلې موږ سرک سره دي چې موږ تاسیسي سرک جوړېدو د خدای په خوا جوش دویم دا چې داتې موږ تقریبا څلور سوه کور موږ یو کلینیک نه لرو. د څلور سوه کورو کې موږ کلینیک نه لرو. بعضې امید مورې کاډي چې موږ خوست ته رسوو، سرخه هغه ته بې سرخه ته رسوو یا ملکي شبخانې ته رسوو، نو دا خامخا په لیارې کې تلفات کېږي. مکتب هم داسې مکتب نه لرو، یو متوسطه غونته دی چې هغې نه ټول شاګردان مونږ سړی پیلي ته څوک دا د تلیفانو ستونزه مونږ ډېره دی چې مونږ شبکه نه لرو، دغه لوړ لوړ سرونه دي خو هغه د مونږ شبکه خو ډېر درولې دی.
یو بل ځایي اوسیدونکی یوسف بیا د وچکالیو له کبله رامنځته شوې ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې دې حالت یې اړتیاوې او ضرورتونه نور هم ډېر کړي دي.
ستونزې خو مکتب دی، سراغ دی، دغه ورته مونږ ډېر هغه لرو، اړتیا لرو کلینیک دی، کلینیک مو نشته، ډېر لرې دی چې دغه نه رسېدلګي نه شول تکړه. نور دا حالات دي وچکلي دی، اوبو کمښت شته، د دستګي هغه نشته دی، منات چې دستګاه ولګي.
د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د لرو پرتو سیمو زده کوونکي هم وایي چې دوی ته په نږدې سیمو کې د ثانوي دورې د زده کړو د نشتون له کبله له ډېریو ځوانانو له نهم ټولګي پورته زده کړې په نیمایي کې پاتې کیږي. یو تن زده کوونکي سین الله وویل
داسې وخت چې لکه شل کسان چې شلو کې چې ډېر تیوریږي نو دا دولس تیور شي او تا پوت شي، یا همداسې وریا هغه پوت شي چې اتلای نه شي، زه وریا دی ډېر.
په ورته مهال ځایي مسؤلین که څه هم لرو پرتو سیمو کې د خلکو یاد ستونزې مني خو زیاتوي، دا مهال د دغه ولایت په هغو ولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي د یو شمېر غلیزو پروژو چارې پیل شوي دي. د خوست اطلاعاتو فرهنګ رئیس شاه حسین مسجدي وویل
او د سرکونو وغیرہ د مکتبونو کلینیکونو دغه د بخکم دوی لپاره چې دغه تکلیف بخي زیات وي، نو اولیت چې دغه دوی ته ورکړ شوی دی ان شاء الله تعالی چې هغه خوانه داسې په سرازی رازی رازی ترڅو خار ته ورسیږي.
یاد دیوی زازی میدان د خوست له هغو سرحدي ولسوالۍ ده چې په تیر کې هم د ډاډمن امن له کبله خلکو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوي. خو د یادې ولسوالۍ د پراخوالي له کبله د شوې په ګډون ډېرې لرې پرتې سیمې لري چې خلک د ژوند لومړنۍ اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او د دوی ستونزو ته د رسېدنې په برخه کې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستې او همکارۍ غوښتنې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو حکومت د سلګونو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د عدلي وزارت پر ویب پاڼه خپور شوی لیست کې لیدل کیږي چې قومي شوراګانې د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلینو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپل سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو شپاړه سو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویب پاڼه د ملغا شوی او جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوی یو نوم لړ کې د لک تر لګ شپاړه سو بیلابیلو ټولنو نمونه د جوازونو د اخیستلو نیټه د مسولینو نمونه او شمیرې خپرې شوې. د لغوه شویو بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چار شنبه د سلواغي یا دلوي 15مه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼي لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو د محصلینو او استادانو د ټولنې او سیمفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې داوه کړې چې دا لیست لس کال وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی، داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوې پاڼه جوړه او پخوانی غیر فعال کړه. د یو شمیر ټولنو مسولینو ازادي راډیو ته ویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه لمخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نمونه لیدلي. په افغانستان کې د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې یو غړي ازادي راډیو ته د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط وویل چې د دوی ټولنې د افغانستان په کچه د پوهنتون د استادانو ترمنځ همغږي رامنځته کړې وه او د غرازې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه وخت نا وخت سیمینارونه او غونډې جوړولې. نوموړي وویل د دوی ټولنې د دې ترڅنګ د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته په بیلابیلو برخو کې ښې مشورې هم ورکولې.
پوهنتون سره تاثري اتحادیه وه، د هر پوهنتون په داخل کې خپله ټولنه لرله. د استادانو لپاره د حقه حقوقو یو غږ و چې چوپ سه. د استادانو انسجام په دې باندې کېده چې له دې سره به انسجام نه وي. همغږي وه چې دا حکومت ته ګټه کوله، که دا ټولنه وای حکومت ته ګټه دا وه چې اقلا استادانو سره په یو غږ باندې خبرې کولی شوی. اوس هغوی مجبور دي لږ تسره بېله خبره وه. اوس یو نواخته سوله کیسه ده. تصمیم چې حکومت نیسي هغه به خلک مني، بس څوک به نه وي چې دوی ته ووایي چې دا تصمیم سم دی یا ناسم دی.
د طالبانو له لورې په دومره لوی شمیر مدني ټولنو او بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې یو بلګ ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد سي لمنځه وړي. نوموړي په افغانستان کې د دې ټولنو د فعالیتونو د اغیزو په اړه وویل
لبد مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان وقت رسیدلی دی دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بیمهار قدرت مخه نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه او فعالیتونه یې منع کړل او د بیان پر آزادۍ هم سخت محدودیتونه لګولي. تازه د رواني دلوي په شپږمه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو د دریو ملاتړو بنسټونو پرته د نورو ټولو بنسټونو فعالیتونه منع کړل. تر دې وړاندې د رواني جنوري په 11مه د طالبانو د عدلي وزارت اعلان وکړ چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د نږدې 50 خیریه بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو دفترونه د ناقانونه فعالیت له امله تړلي دي، خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان دوی سره په سیاسي چلند تورن کړي او ادعا کړي دا چې د طالبانو عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
له خبرونو ور اخوا
ژمی ګرمي خونی او لوډو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي په ژمی کې د لوبه ځکه د خلکو ترمنځ ډیره کیږي چې بهر ته د تګ بلې تفریح او لوبه امکان کم وي. لوډو څه ډول لوبه ده، له کوم ځای راغلی او په دې کې کوم مسایل ډیر مهم دي؟ دغه تفصیل به په دغه ریپورت کې چې همکار مې چمتو کړی په ګډه واورو.
لوډو هغه لوبه چې ځانګړی فصل نه لري خو په ژمی کې په دې دلیل چې بهر ته وتل او آزاده فضا کې بل تفریح ډیره ممکنه نه وي، کورنۍ او هم د ملګرو ترمنځ په کورونو او نورو سرپټو محلونو کې دا لوبه ډیره کیږي. لوډو چې ځینې کسان ورته چکه هم وایي په افغانستان کې هم اوس ډیره دود ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمی الله وایي د او ملګری ډیر وخت د دوی په کورونو او هم رستورانتونو کې سره راټولېږي او لوډو کوي.
ژمی د شپې ورځ سړی دی، هوا یخه ده، بیکار وخت نه په استفاده سره مسیران دوستان ملګری سره یو ځای کیږو. زو کله دی یو ملګری کرا کله دی بل ملګری کرا کینو، چیرته ځین نه وي کله په هوټلونو رستورانتونو کې کینو، بس خپل سات تیرو، لډو کو، ژوند دی، ژوند باید خوشاله تیر شي.
د کابل اوسیدونکي لسکلنی ماشومی مریم هم اویل ډیر زلا په کورنۍ کې د خپل پلار مور او ورور سره په ګډه لډو کوي.
لادو یک بازی خوب و دلچسپ است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است من از خانه بیرون برآمده نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لادو.
لادو لوبه د پچیسی لوبه سخا خستل شوی چه په لرغونی هند کې د خلکو ترمنز ډیره رواج و. یو تختیزه لوبه ده چې معمولا له دوو څخه تر څلورو کسانو باندې کیږي. دا لوبه د تاس پر بنسټ روانه وي. هر لوبغاړی پکې څلور رنګه څلور دانی لري چې تر ډیره شین، زرغون، سور او ژیړ رنگونه پکې دي. هر څوک هڅه کوي چې خپلې څلور سره دانی تر بل مخ کې ټاکلي محل ته چې د لوډو تختی مرکزی برخه کې موقعیت لري ورسوي. دا محل زینی د پاچاهي مانای هم بولی. که شپږ را ووړي دانه له کور څخه وباسي، هر وار تاس غرزول کیږي او دانه همه غمرخانی مختزی. که د یو چا دانه د بل لوبغاړي په دانه راشي، هغه باید بیرته خپل دانه کور تستنه کړي. خو ځینی خوندی خانی هم شته چې هلته دانه لوهلو خوندی وي. د کابل د ارزان قیمت سیمی اوسیدونکي میوند راته وایي چې په لډو لوب کې کوم مسائل مهم دي.
لډو کې شی مهم ترین شی چې د کور راوستل دي، بارډر نیول دي او دانه رسول دي تر کوره پورې پاشای ته. نو خو زه چې د انسان د خلکو احساسات ډیر زیات فکر اتوریږي.
دا لوبه په 1896 میلادي کال کې په انګلستان کې د لوډو په نوم ثبت شوې ده، خو لوډو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو نومونو یادیږي. په هر سیمه کې د لوبي کولو طریقه هم متفاوته ده. د لوډو تخته کاغذي وي خو د ټوکر هم پیدا کیږي چې په افغانستان کې قیمت ډول او اندازې ته په کتو لږګونو افغاني ونیولې تر سلګونو پورې رسیږي. خو دا لوبه نن سبا په برېښنایي ډول په زیرک موبایلونو او ټابلیټونو کې هم خلک کوي، په ځانګړي ډول د سفر پر مهال چې د تختې او دانو ایښودلو زمینه نه وي برابره.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومن درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ بیا سوخ په موتور دی مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شرح لاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د تل په سیر د لوست راخره نشي بور سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د حاجی میرویس خان نیکه تر مشر لاندې د کندهار د پاتون په حق لده. دا چې د کندهار پاتون څه ډول ولي او چیرې رامنځته کیږي او د مشري تدول د حاج میرویس خان نیکه پر غاړه وي، د همدغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو. د حاج میرویس خان نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاتون د هرات د تیمورانو د دولت د لمنځولو څخه ورسته، یعنی کله چې د تیمورانو حکومت د منځولاړي دونیمه پیړۍ په ترڅ کې د افغانستان سیاسي او ټولنیز یوالي هم د منځولاړي، یعنی افغانستان کې یو سیاسي او ټولنیز یوالي شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ پرته د هغو خانانو او د سیمو مخور څخه چې هغوی خپل واکمنۍ لمنه غوړولې، یعنی دغه په ځانګړې توګه هغه د بابریانو او د صفویانو ظلمونه، یعنی دغه ټولنیز او سیاسي نیوالی یا دیوالی د نشتون له امله پرته د هغو خانانو او د سیمو مخور څخه چې هغوی شواکمنی دلو د خپل د واکمنی لمنی تر ډیرو سیمو پورې غځولي وو، په ځانګړې توګه بابریان او همدغه صفویان د خپل ظلمونو په واسطه باندې چې هغوی زموږ پر خلکو باندې کول، زموږ خلک یې ډیر پتنګ راوستل او هغه تر پزی راورسول. هغه ظلمونه او ستمونه چې هغه به د ګرګین د خوا دوام درلودم، د کندهار خلګي ډېر پتنګ راوستل. د دې ترڅنګ د یواز په کندهار پر خلګونه پر هغه د کندهار او شاوخوا نورې سیمو باندې هم همدغه حالت شروع وو او ظلمونه پر هغه باندې هم کېده چې خلګي یو ډول نارضایتي او ناخوشي ناخوشی درلوده. نو په دغه وخت کې خلک دا چې ډېر ترپز راورسېدل او ډېر پتنګ سو په کندهار او همدارنګ په ځینو نورو سیمو کې زیاتره خلک پاتونونو ته وهڅول سو، یعنی پاتونونو رامنځته سو چې په پایله کې یو پاتون په کندهار کې رامنځته سو چې دغه پاتون په 1928 هجری قمری کال کې د پسرلی په میاشت کې د پسرلی په فصل کې رامنځته سو او دغه پاتون مشر یې د میرویس خان نیکه چې هغه په حاج میرویس نیکه باندې مشهور وو، د هغه په غاړه و د مشري. نو په دې ډول سره په کندهار کې د خلکو له خوا پاتون رامنځته کیږي. د کندهار د پاتون رامنځته کېدو لاملونه دا و چې اول د ایران د صفوي لړۍ وروستنی پاچا چې هغه شاه سلطان حسین نومېدی، که څه هم د شاه سلطان حسین د پاچاهی په شروع کې ګرګین خان په ګرجستان کې بغاوت کړی وو، ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو څخه وروسته دی چې د کندهار ترځي او کندهار سیمه بیا نیسي، او څنګه چې بیا دی یو ډیر غصناک سختګیره او خونړی سړی وو، نو ځکه د کندهار پوسیدونکو باندې ډیر ظلمونه او زورزیاتۍ وکړي او د دې ترڅنګ د قومونو او قبایلو مشران هم تر فشار لاندې راوسته چې دغه قومي مشران څخه یو حاجی میرویس خان و چې د ګرګین خان سترګې پر ولګېدلې او د هغه هم تر فشارونو لاندې راوستي. میرویس خان نیکه چې بیا په حاجی میرویس نیکه باندې هم مشهور و، د ولسمې پیړۍ په اورستي کې د نازو په نامه د یوې مور څخه زیږېدلې و، پلار یې هم شاه عالم خان د هوتکو د قوم د مشرانو څخه و، مور یې هم د سلطان ملخي توخیل ور و، چې دغه دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېدل او په دغه وروستو وختونو کې بیا میرویس خان نیکه د جعفر خان سدوزی د لور سره واده وکړي چې د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم ډېر کړي، او لکه څنګه چې دی یو ډېر نیک خویا فصیح مدبر او یو ډېر زړور سړی وو، په څنګ کې د سوداګرۍ دنده هم پر مخ باندې بیوله چې په ډېر رسنۍ سره به دا وکولای سوی د هغه وخت خلکو د کندهار د خلکو په منځ کې ښه ځای پیدا کړي. د همدغه خصوصیاتو او صفتونو په درلودلو سره چې د درلود د کندهار ښار د مشر په توګه دی وټاکل سو، او د په همدغه مقام کې د خلکو او د هغه وخت د کندهار د حکومت ترمنځ د واسطې په توګه د دنده ترسره کوله چې په همدغه محل کې د خلکو د ملاتړ څخه هم لاس وانه خیست، او هغه لیک چې هغه پاغلی کې چې د اصفهان دربار ته ولې شته ول سو پاغه کې د ګرګین د زورزتې شکایت سوی وو، او په هغه لیک کې د میرویس خان نیکه لاسلیک هم وربندې وو. دغه کار به د سبب سو چې میرویس خان نیکه دا وری د ګرګین د خوا ونیول سي، او هغه لاسنیول اصفهان ته ولې شته ول سو. میرویس خان نیکه بیا ځینې سفرونه کوي، او مخکې له دې هم اصفهان ته سفرونه کړي وو، ورسته بیا مکې ته ولاړی، او په مکه مزمه کې به د مذهبي عالمانو څخه د ګرجی ګرګین په وړاندې د پاتون فتوا تر لاسه کړه. چې بیا د اصفهان څخه کندهار ته چې کله حاج میرویس خان نیکه راوګرځېدی، د هغه د راګرځېدو سره سم د اصفهان د دربار حالت د ګرګین په وړاندې بدل سو، او د سفیانو د خوا څخه بیا د کندهار د بیا نیولو کوششونه هم کومه ګټه ونه کړه. میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې اته کله د کندهار واکمني یا د کندهار واک په لاس کې درلودي، او حاج میرویس خان نیکه بیا په 1908 قمري کال کې چې د 1915 میلادي کال سره سمون لري په دغه کال کې مرسو. ورپسې د میرویس خان نیکه څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي، او د کندهار د حکومت مشري د هغه ته په لاس کې ورکول کیږي. دوی به د دوه کلونو حکومت څخه وروسته د حاجي میرویس خان نیکه د کړنلاري یا هغه کوم کړنلاره چې میرویس خان نیکه درلوده د هغه برخلاف د صفوي حکومت سره د پخلاینې لاره خپلوي، یعنی د هغه سره پخلا کیږي. د قومونو او قبایلو مشران بیا دغه کار د میر عبدالعزیز دغه کار خوشنسو، او حاج میرویس خان زوی میر محمد خپل کاکا وجلو ته تشویق کړ چې هغه خپل کاکا ووجني، همدغه میر عبدالعزیز ووجني، او بیا وروسته د دغه کار څخه په 1928 کال کې د کندهار حکومت پر تخت باندې میر محمود کشینی، او د کندهار د مشري واک هغه ته په لاس ورکول کیږي. په ایران کې د هوتکی دولت رامنځته کېدل رځدي ته چې په ایران کې څه ډول هوتکی دولت رامنځته کیږي. په کندهار کې د حاجی میرویس خان نیکه زوی شاه محمود پر تخت باندې چې کله کښېناستی، په هرات کې د ابدالیانو د واک ته رسیدو سره همزمانو، یعنی کله چې دوی پر تخت باندې کښېني په دغه وخت کې په هرات کې د ابدالیانو حکومت دوام لري. شاه محمود هم د ایران داخلي وضع د نږدې څخه سره لاو، یو کال وروسته بیا خپل لشکر سره مخصول. په کندهار کې د حاجی میرویس خان نیکه زوی شاه محمود پر تخت باندې کښېناستی، کله چې دی پر تخت باندې کښېني په دغه وخت کې په هرات کې د ابدالیانو واک دوام لري، یعنی د ابدالیانو واک تر رسیدو سره سم شاه محمود په کندهار کې واک ترلاسه کوي، او شاه محمود د ایران داخلي وضع د نشتې څخه ساري، یو کال وروسته بیا خپل لشکر آماده کوي او هغه خواته یې استوي. د اصفهان محاصره کوي چې بیا دوی بل اخر اصفهان محاصره نه میاشتې اوږده کې، او د دې پترس کې به د اصفهان خلک د سختې لوږې سره مخامخ کیږي. د ایران پادشاه سلطان حسین صفوي هم په پای کې تسلیم کیږي، او په خپل د شاه محمود هوتک پر سر باندې تاج ایږدي. د ایران د خزانو کلی هم هغه ته سپاري چې په دې توګه سره بیا شاه محمود هوتک د ایران واکمن یا شاهنشاه کیږي، او دلته د هوتکی دولت په ایران کې پیلیږي. اصفهان ته د شاه محمود د ننوتلو څخه وروسته په دغه ښار کې د غذایی موادو د قحطی د ستونزې د حل لپاره دوی منظم او لازم تدابیر نیسي. شاه محمود د خلکو د اعتماد لاسته راوړلو لپاره دا چې د خلکو اعتماد ځان ته راجلب کړي، او د دوی باور په خپل ځان باندې زیات کړي، د هغه ځای د اوسیدونکو سره ښه چلند کوي او بد چلند منع کوي. اداري پوستونه مقامونه هم پخوانیو مسؤلینو ته سپاري. د قضاوت د پوست څخه پرته چې هغه یو افغاني قضاوت پوه ملا محمد مولا پیر محمد میاجی ته سپارلی وو د هغه خبرت نور ټول بستون چې دی هغه په خوانی مسلونه تور کوي او د ایران کې د میشتو بهرنیانو سره هم شلن کوي خدای حالت بیا تر ډیره وخت پورې دوام نه کوي ځکه ځینې داسې پیښې رامنځته کیږي چې شاه محمود او ځینې افغانان دې ته مجبوره کوي چې نسبتا تند لاره غوره کوي او په اصفهان کې د شاه محمود پاچاهي چې هغه درې کاله دوام لري. رزوش اشرف هوتک ته شاه محمود په یو لسو او د شم کال کې د شوبان په میاشت کې مرکیږي او د سویل کې چې د شاه اشرف امر سره د خپل پلار د انتقام په بدل کې د وجل کېږي. شاه اشرف هم د اصفهان په تخت باندې کښینی او د اصفهان په تخت باندې د کښینستلو څخه وروسته د ولیک پترس کې یعنی په یو لیک کې د مخلوا سلطان حسین د زوی تهماسب میرزا څخه چې په همدغه ورځ کې د افغاني ضد لشکر په جوړولو باندې د اختاو د وغشتل چې د غسره ملګری سي تر څو د روسانو او همدارنګه د عثمانیانو لسونه د ایران څخه لیدي کې یا د هغوی پام د ایران څخه واړوي. شاه اشرف زیاتره د لاسټللي ولایتونه لکه یزید، کرمان، قزوین، تهران، قم او سوا هم برتنیسی او نموړی بیا د نموړی سپسالار سید الله خان ناصری هم د اصفهان د افغاني دولت د ساتنې په لاره کې ډیر کوششونه کوي او شاه اشرف بیا په اصفهان کې هغه وخت وکمنې ترسیږي چې ایران د عثماني ترکیه او روس د نوړ اقدامات سره مخ وو. نموړی بیا د دوه ګاونډیز وکمنو د ایران او د ایران د ځینو برخو د نیولو لپاره هڅې کوي چې بیا د روسیې دولت ځینې سرحدي سیمې لکه دربند، رشت او باکو تر مازندرانه پورې نیسي او عثمانیانو هم د ایران لویدیز ولایتونه د سلطانیې ابهار او همدارنګه د کرمانشاهان په ګډون باندې ترلاسه کوي. سره له دې چې بیا اشرف د یو اسلامي امت د یو جز په توګه د ترکانو څخه د دوستۍ غوښتنه وکړه مګر ترکانو 15,000 سرتیرو او اویا رادو توپونو سره د اصفهان په لور باندې روان سول. ترکان او افغانان د کرد په شار کې یا په بل وینا د اصفهان او یزید ترمنځ سیمه کې سره مخامخ سول او په دغه جګړه کې بیا ترکانو سخته ماته وخوړه. شاه اشرف هم د هغو روسانو سره د مقابلې لپاره چې هغه د ایران په خاوره کې مقابلې لپاره د ایران خاورې ته مخته ولاړی او جګړه هم د روسر په سیمه کې پیښه شوه چې بیا په دغه جګړه کې روسانو ماته وخوړه. هوتکي دولت د شاه اشرف څخه وروسته بیا شاه حسین ته رسیږي او شاه حسین خپل وکمنی دوره پیلوي چې نادر شاه افشار بیا په 1920 کال کې د هلمند څخه په تیرې دو کندهار محاصره کوي او شاه حسین هوتک د خپل لشکر مشري سید الله خان نصری د خوا څخه چې تقریبا یو کال د مهاجمانو په وړاندې د مقاومت وکړي هغه پریږدي او کندهار نیسي چې بیا په 1915 قمري کال کې د هوتکیار مقاومت پای ته رسیږي. د سکه چې د دغه نیټې څخه د مخه سید الله خان ناصری او همدارنګ محمد د شاه حسین هوتک زوی په قلات کې د نادر افشار د سرتیرو د خواني ولکیږي او په مرموزه توګه سید الله خان ناصری دوار سترګي نابینا کیږي. په دې توګه بیا هوتکی دولت منحل کیږي او شاه حسین هوتک د نادر شاه په امر مازندران ته تبعید کیږي او هلته مسموم ورپسې مړ کیږي. د هوتکیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ ترځو په دغه دوره کې زموږ د هیواد مختلفې برخې د پردیو تر فشار او ظلم لاندې وي. معمولا خلکو د دوه دربارونو اصفهان او ډیلی ته مالیات ورکوه. په دغه وخت کې زموږ د هیواد زیاتره خلک په ځانګړې توګه هغه خلک چې هغوی په ښارونو کې اوسېدل د هند او ایران سره د سوداګرۍ چارې پر مخ بیولې او په ټولو کې کندهار د دغه دوه هیوادونو ترمنځ د مهم سوداګریز مرکز په توګه رول لوبوي او په همدغه دلیل تل دغه دوه هیوادونه یعنی هندوستان او ایران ترمنځ جنگونه هم په همدغه لامل رامنځته کېدی چې دوی د کندهار سیمه ونیسي. په دغه دوره کې نه یوازې دا چې د وخت دودیز علومو چې د معقولو او منقولو په نوم یادېدل مخه ونیول سو بلکې د هوتکیانو په افغاني او ایراني واکمنۍ کې د نوموړو علومو ژوند هم ادامه ورکړه. معقول علوم څخه عبارت وو چې هغه د فلسفه، منطق، نجوم، ریاضیات او همدارنګه د تفسیر، حدیث، فقه څنګه ته هم منقول العلوم ویل د دې دورې د پیاوړو شاعرانو د جملې څخه ملا زعفران، مدد خان غلجی، شاه حسین هوتک، داوود هوتک، سید الله خان نصری او شزینه شاعرانو د جملې څخه د شاه حسین هوتک د خور زینب هوتک نوم اخلو چې هغه یو ډیره فاضله او پوه ښځه وه. د دې سربیره د خپل شیرونه به ویل او د خپل ورور سره به د حکومت په چارو کې هم مرسته کوله. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس. نن ورځ پر همدې ځای درس پای ته رسو. تراتلونکي درس مو په لویه مهربانه رفس پرم شو وخت چه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله مې ومنې اترنو سکون کو هیله د چرغ او جوړ بیاست او د ژوند چاري به مو شپور مخته تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شرغ لاس وایم. د تل په سر نه ورځ هم هیله لرم چې د لوست اخر نه شي ور سره مل اوسي. نن مو موضوع د پاکستان د اسلامي جمهوریت په حق لده او تر څنګه د ایران د اسلامي جمهوریت په اړه به هم معلومات لسته راو. راځو خپل درس پیلو. د پاکستان اسلامي جمهوریت اسلام د اومي میلادي پیړۍ په لومړنۍ کلونه کې د هند نیمه وچ ته ورسېدې چې پوځیان او مسلمان مهاجرین هم د لویدي څخه راغلي وو. د سند د سند او پنجاب سیمه کې چې د پاکستان د ځمکې لوی برخه جوړي، یعنی دغه برخه د پاکستان د ځمکې لوی برخه ده. دلته دغه مهاجرین پوځیان او مسلمانان دلته میش سوال څو پیړۍ مخکې بیا د هند په نیمه لوی وچه کې مسلمانان د دوه لوی ټولنو په توګه د هند په ختیز او لویدي سندو کې رامنځته سوال او د اسلام د مقدس دین سره د هند د بومي خلکو لیوالتیا د مسلمانانو شمیر کې زیاتوالی راوستي. کله چې د بودا دین مخبر زوال باندې سو یا بودایي دین مخبر کمزورتیا باندې سو، د هند سیال پچهان د یو بل سره په جګړه کې بوخت سول. د دوی په منځ کې جګړه راوځي سو او د دې کار بیا مسلمانانو ته چې دوی د اسلام د بیرغ وړونکي وو، یعنی غوښتي چې اسلام هلته ورسوي او هلته د اسلام مبارک دین خپور کړي، دغه کار د مسلمانانو لپاره یو ډیر ښه فرصت وو. د هند لمه لوی وچه بیا د مغولو پر وخت باندې د مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې راغله او زیاتره هندي شاهان د مسلمانانو د واکمنۍ پر وړاندې دوی مخالفت وکړي او د هغوی پر وړاندې باندې د هغو پر وړاندې مبارزه وکړه چې د غزنویانو، غوریانو، اسلامي سلسلو او د هند پر نیمه لوی وچه باندې دوی واکمنۍ وکړه او زیاتره سخت مخالفینو سره سره دغه نوې اسلامي ټولنې د هندوانو د پخوانی ټولنې ترڅنګ اقرار کړه. د نسا اخیسته هم دا سرسره دوام درلودي. په 1350 میلادي کال کې د هندوانو زیاتره خلک د دې لپاره چې د یو بومي پارلمان د جوړولو بنسټ کیږدي د هند ملي کنګره یې جوړه کړه او ځینې مسلمانان دغه کنګرې سره یو ځای سول. خو لږ وخت وروسته بیا دا څرګنده شوه چې په دغه ځای کې د مسلمانانو شمیر لږ دی او شاید ګټې په پام کې ونه نیول سي. د مسلمانانو په 1906 میلادي کال کې بیا مسلمانان د کنګرې څخه د همدغه فکر د چې د دوی شمیر لږ وو د همدغه خطر باندې د کنګرې څخه جلا کیږي او خلک ته د دې بلنه ورکوي چې په جلا ټولټاکنو کې مسلمانان خپل استازي وټاکي. او په همدغه ترڅ کې بیا د هند ټول مسلمانانو انجمن یا مسلم لیگ د هندوانو د کنګرې د رقیب په توګه تاسیس کړ، یعنی د مسلمانانو د هند ټول مسلمانانو انجمن یا د مسلم لیگ په نامه باندې دلته یو کنګره جوړ کړه چې په 1950 میلادي کال کې بیا د ټولټاکنو یا انتخاباتو څخه وروسته د مسلمانانو د یو ملي دولت غوښتنه نوره هم پیاوړې سوه. که چیرته تجزیه نه وای راغلې نو جګړه شروع کېدل، خو په پایله کې دغه دواړه پېښ شول، یعنی هم تجزیه رامنځته سوه او هم جګړې رامنځته سولې. په 1918 میلادي کال کې جناح د مسلم لیگ د پیاوړتیا لپاره د دوه ملتونو نظریه وړاندې کړه او د یو جلا اسلامي هیواد د جوړولو غوښتنه وکړه، یعنی د دنه وسو چې تجزیه باید وسی او یو جلا اسلامي هواد رامنځته سي. په 1920 میلادي کال کې بیا دغه انجمن د یو پریکړه لیک په ترڅ کې د پاکستان د جوړولو غوښتنه وکړه. چې په 1920 میلادي کال کې کنګرې او هم د غانجبند برتانیې د فدرالي حکومت د جوړولو طرحه رد کړه او کنګره هم په 1920 میلادي کال کې د سلسي منولو ته آماده سول او یوازې د سرحدونو ټاکل پاتو، یعنی دا خبره ومنل سو چې باید هیوادونه تجزیه سي او جلا پاکستان جوړ سي. مګر دا خبره که څه هم ومنل سو، دلته د سرحدونو ټاکل لا پاتې و چې دوی باید سرحد وټاکي، چې په 1920 میلادي کال کې د اگست اگست پر 13 باندې پاکستان جوړیږي او تر ټولو لوی د اسلامي او ملي وحدت اسموینه هم هغه مهاله ورسېدل چې کله برتانیا دا ومنله چې د هند نیملو یو چې د هند او پاکستان په هیوادونو باندې تجزیه سي. یعنی دا خبره چې کله ومنل سو چې د هند نیملو یو چې وویشل سي یو د هند سي او بل د هم پاکستان سي، یوازې هغه سیمه چې هلته مسلمان پکې په هغه ځای کې اوسېدل دا اجازه ورته ورکول سوه چې د پاکستان سره د یو ځای سي. خو بیا هم د کشمیر هغه زیاتره مسلمانی سیمې چې هلته مسلمانان ډېر اوسېدل د هغه پر سر باندې خبرې او لانجې شروع سولې چې د هند د نیملې وچې تر تجزیې وروسته، یعنی کله چې دغه سیمه یا دغه لویه وچه تجزیه سوه وویشل سوه، هندوان هند ته وتښتېدل او مسلمانانو بیا هندي سیمې پرېښودلې. په لکول انسانان په فرقیز نشتو کې ووژل سوه، یعنی په دغه جګړو کې دوی مړه سوه. لږ وخت وروسته بیا دواړه ملتونه د کشمیر پر سر باندې جنگ شروع کړي چې هند کشمیر په دې معنا چې حاکم یې هندو دی، یعنی د کشمیر حاکم چې و هغه هندو و، هندانو په دغه خطر د کشمیر سیمه نیولې وه. مسلمانانو بیا په دې دلیل باندې جنگ کوي، غوښتل دغه سیمه ونیسي ځکه زیاتره هلته اوسېدونکي چې و هغه مسلمانان و، نو ځکه باید کشمیر د پاکستان یوه برخه سوی وای. چې د همدغه کشمیر پر سر باندې زیاتره جګړې رامنځته سولې او زیاتره انسانان په لکونو انسانان ووژل سوه. د پاکستان اصلي ستونزه بیا د ملي هویت جوړونه وه چې د سیاسي پولو ټاکل او د واقعیت پر بنسټ باندې د باثبات او د منلو وړ رژیم د خلکو لپاره د توکمي ژبني عقیدتي او مذهبي توپیر په دلودلو سره و، چې نه د پاکستان اصلي ستونزه همدغه هویت جوړونه. د ځینو رهبرانو تکرتګ لکه فیلسوف او شاعر اقبال لاهوري حقوق پوه دی او مستقل هیواد په توګه د پاکستان په منځ کې محمد علي جناح ستر رول درلودی، او خان عبدالغفار خان هم د پښتونخوا دستور او ملي څیرو څخه و دی چې د انګلستان استعمار او استبداد په وړاندې پاڅون وکړي او د خپل ژوند زیاتره وخت یې په دغه لارې کې تیر کړي. د پاکستان د خپلواکۍ څخه وروسته د اسلام د رول پر سر باندې ځینې قانوني مسالې وسوې. په 1950 میلادي کال کې اساسي قانون د بیا کتنې د انسټیټیوټ د بیا کتنې تابع کړل، یعنی باید اساسي قانون بیا ځل وکتل سي. بیا په 1950 میلادي کال کې دغه قانون منسوخ سو او د پاکستان جمهوری د اعلان سره هڅه وسوله چې د اسلامي رهبرتیا یا د اسلامي رهبری ځواکمنتیا مهار کړي، او د هڅو په پایله کې یا دغه کوششونو په پایله کې بیا په 1953 میلادي کال کې تر 1955 میلادي کال اسلامی شرایط سره د سیدات ول ګروسته به پاکستان په دغه فکر کې سو، یا د دې فکر پر بنسټ باندې جوړ سو چې د هینو مسلمانان دي داسې یو ملت جوړ کړي چې د هغه هیواد په دلودل سره ځنګړی سیمه او قلمرو ولري. پاکستان د هند، سند، بلوچستان، پنجاب او د پښتونخوا د ایالتونو څخه ملت نه جوړوي، او تر څنګ د دوی او د ختیځ دغه جوړ قومي او ژبني توپیرونه یا فرقونه چې موجود وو، او د پاکستان ولسر ایشودن کې هم دغه هیواد د پاره د لویدیست مین د پاکستان د وحدت لپاره د اسلام دین اصلي لامل ګڼي. ژبني توپیرونه، ټولنیز ځانګړتیاوې، فرهنګي میراث او اقتصادي شرایط مسلې رامنځته سولې. د دغه هیواد د دوه لویو ډلو تر 13 کلونو پورې دغه کوشش وکړي چې د یو ځای ژوند وکړي او ګټور یا په ګټه باندې اتحاد رامنځته کړي، مګر دغه مخې ته دوی ونه رسېدل، او پاکستان فرقیز اختلافات او تر څنګ دغه سیالي د دولت د کمزورولو، د دغه دولت د کمزورتیا اصلي لامل هم دا و چې د ژبنوي اختلاف په ختیځ او لویدیځ کې چې لږ صنعتي پرمختیا بیا هغه څه و چې دغه د اختلافاتو لري نه خپلې کړي، او په ختیځ ځانګړي توګه په لویدیځ کې پاکستان کې یو بل سیاسي سیال راپیدا سو. د 1968 میلادي کال کې بیا په دوبۍ کې مجیب رحمان د عوامي لیگ ویچ په ختیځ یا خلګون کې مشر د 15 بنګالیانو په ګډون سره د پاکستان څخه د بیلوالي مسول سوچ دی باید دغه 15 بنګالیان چې دلته مثلا شامل ملو دی خوشاله د پاکستان څخه جلاس یا دغه اختلاف به د تورسېدې په 1911 میلادي کال کې د ختیځ او لویدیځ پاکستان ترمنځ جګړه رامنځته سي، او جګړه رامنځته سو دلته یو ډیره خونړۍ جګړه رامنځته سو چې بیا دغه جګړې څخه وروسته ختیځ برخې د مرکزی دولت څخه خپل اړیکې وشکولې، او د بنگلاديش په نامه بیا یو بل هیواد رامنځته سو. نو دلته دی چې ختیځه برخه په بنگلاديش باندې بدلیږي، او پاکستان هم ته ځکه چې بیا یو هیواد پاکستان بل بنگلاديش رامنځته کیږي. رزو د ایران اسلامي جمهوریت ته چې دا هم لمړنی دورې د پهلوی دورې د لمړنی نړیوالي جګړې څخه وروسته په ایران کې سیاسي اقتصادي اداري ګډوډي پر روسیه کې د سوسیالیستي نظام راتګ او په ګاونډي هیوادونو ته د خبراويشتون او دا چې دغه نظامونه بیا ګاونډي هیوادونو ته خبر شو په ایران کې هغه کومه اوزا چې حاکمه و د حاکمه اوزا څخه د مختلفو پاتسونونو رامنځته کېدل تر څنګه د خلکو خوشی په هیواد کې شاوخوا د سوداګری زلارو بندیدل د احمد شاه قاجار د دلی د احمد شاه قاجار څخه د ملی او هیواد پالو محافلو نهیلی او د دوی نارضایتي بیا هغه څه و چې د هود په میاشت کې قدرم تاریخ باندې د کودتا لپاره لار هواره سو کودتا جوړ سو د کودتا مشر هم رضا خان او د بهرات د تهران د نیول څخه ورسته هغه د سید ضیاء الدین تبایی په مشر سره مستقله کابینه جوړ کړه ورسته بیا رضا خان د دفاع وزیر سو د رضا شاه د قدرت خدمتونه په وزیر ځواکمنتیا ش سیاست او قاطع تدبیر به د غل عمل سوچ قجاري سلطنت د مینځ یو سی رضا خان یا د شاه په غیاب کی د شاپری اپ کی چاغه په اروپا کې اوسېدی خپل ځواکمنی نور هم چنګ کی او دا هڅه هم د وکړه چې په خپل تبلیغات سره دا وشي چې احمد شاه د هیواد برخلیک پاړه کوم پروانه لري د چي په هیواد کې هڅه پیښ شي چې هغه په کیسه کې نه دی نو په پایله کې بیا د ملي شورا مجلس د 1400 مجلس کار د لړم په میاشت کې د قاجاري سلطنت د منځو لاړی او موقت حکومت د رضا شاه تر مشرۍ لاندې اعلان شو د ملي شورا د خوشتنې سره سم بیا په همدغه کال کې د لندی په میاشت کې د موسسان مجلس جوړ شو او سلطان رضا شاه پهلوی تفویض وکړ او د قانون به هغه مواد چې سلطنت یې د قاجاریه کورنۍ مختص ګڼه هغه لغوه کړي او نوې مواد یې د سلطنت د پهلوی کورنۍ ته د غنیو مواد ځانګړي کړه دویمه نړیواله جګړه بیا د 1910 څخه 1915 سم پرې دوام درلوده د لسو شل المریز کال کې د سمبلې په میاشت کې د شوروي اتحاد او انګلیسي قواوو د څلور طرفو څخه په ایران باندې حمله وکړه او رضا خان په همدغه میاشت کې سلطنت پریښو دی بیا د افریقا ته ځي او د هیواد څخه د باندې دولس کال لس میاشتې نورې زیورسته بیا د زړه د درېدو لامل دی مري ورپسې د رضا شاه پهلوی دوره ده چې د رضا شاه پهلوی زوی د پهلوی کورنۍ دویم پاتچا او په 1290 المریز کال کې د لړم په میاشت کې په تهران کې زیږیدل دي او د حکومرانی د دوران مهم کارونو څخه دا و چې ایران یې د ملګرو ملتونو د ټولنې سره یو ځای کې د تهران د تاریخ کانفرنس یې جوړ کړي او خپلواکۍ ترلاسه کړه تر څنګ یې ځینې نور کارونه مثلا د لومړي ځل لپاره د تلویزیون دستګار رامنځته کول د بانک جوړول د شوز د انتخاب حق د فرانسې او آلمان په مرسته د هستوي انرژي جوړول او داسې نور دغه خدمتونه و چې محمد رضا شاه بیا د 1915 مریز کال کې د مرغومي په میاشت کې د ایران د انقلاب او پاتسون لامل د خپل کورنۍ سره مصر ته ولاړی او ورسته بیا د سرطان د ناروغي لامل دی مرس د ایران اوسه هم په چټکی سره بدلون وکړي نه حساب چې امام خمینی شروع کړی وو هغه پر اخکچ ته ورسېدی انقلاب باندې بدل سو په پایله کې په 1915 مریز کال کې د سلواغې د میاشتې په 28 تاریخ باندې بریالیتوب ته ورسېدی مصر ته د شاده تشت څخه ورسته هغه نظام چې و د شکاله حاکم او هغه د مینځو لاړی په پای کې بیا په د خمینی امام خمینی ایران تر وګرځېدی او د بیا په صدرات په صدرات یې رسمیت باندې و پیژندې بازرگان ته د ورکړه محدث بازرگان په صدرات باندې تعین کې او هغه ته د ورکړه چې سربیره د هیواد پر اداري چارو باندې سیاسي نظام هم په اسلامي جمهوریت باندې بدل سي او ټول پښتنه وکړي په دې توګه بیا د ایران د تاریخ نوې سفر کې پیل شو درنو ستاسو کوم کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس ترتون کې درس پوری تاسو ټول په لیو مهربانه رب سپارم شوخت ولري شي چاري